السلام علیکم ل غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې روسیه په دې غور کوي چې د افغانستان په مسئله کې له ناټو سره څه ډول او څومره همکاري وکړي. دا هم اورئ چې د اصلاحاتو ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي د داخلي تولیداتو او نور موادو د انتقال او مارکیټ لپاره د افغانستان ترانسپورټي برخه باید عصري او معیاري شي. خو په سر کې له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د امریکا متحده ایالات افغانستان ته نږدې 400 امریکایي سرتیری ځای پر ځای کوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 15 تنه د انسان تښتونه او غلاو په تور نیولې دي او په ایټالیا کې د ریل د دوو ګاډو د ټکر له امله 22 تنه وژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکولسن وایي چې لږ تر لږه 400 اضافي عسکر به په افغانستان ته نږدې ځای پر ځای شي. د جنرال نیکولسن په وینا د عسکر به تیار وي چې د اړتیا په وخت کې افغانستان ته واستول شي، خو د ځای له څرګندولو یې ډډه وکړه. جنرال جان نیکولسن پرون سهشنبه خبر اعلان ته ویل افغانستان ته په نږدې سیمه کې د دې عسکرو د ځای پر ځای کولو پریکړه په افغانستان کې د ناټو تړون د روزنې او مشورې له ماموریت سره د امریکا د تعهد پر اساس شوې ده. د هغه په وینا د له هغو 1400 عسکرو جلا دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې د روان میلادي کال 2016 تر پایه په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه کړې ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 15 تنه د انسانانو د تښتونې او غلاو په تور نیولې دي. د ننګرهار د والي وایند وایي په دې ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې 9 تنه د انسان تښتونکو له منګولو آزاد شوي هم دي. خبر پاڼه چې پرون سهشنبه خپره شوې د ننګرهار د امنیه قمندانۍ په حواله وایي یو شمېر تورن غله او سړي تښتونکي څارنوالۍ تور پیژندل شوي او ځینې نور حمله د پولیسو تر تحقیق لاندې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون سهشنبه د ورځنۍ سیالیو په لړ کې ایرلند ته ماته ورکړه. افغانانو په 9 رنزونو لوبه وګټله. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو لوبه ګټلو ته هم تیاری لري.
ان شاء الله د راتلونکو لوبه لپاره هم موږ ښه تیاری اوس بالکل د غیوی لوبه باندې موږ سوچ نه کوو چې موږ دغه لوبه وګټله. اوس پورې لا درې مسابقې نورې هم پاتې.
پرونی مسابقه د ایرلند په بلافست خار کې وشوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاتلند، ایرلند او هالند د کرکټ لوبډلو سره د مسابقو لپاره په اروپا کې ده. دوی د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته هم ماته ورکړې وه. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایټالیا په جنوب کې پرون سهشنبه د ریل د دوو ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شول او 15 تنه زخمیان شول. دا په وروستیو کلونو کې په ایټالیا کې د ریل ګاډو د ټکر تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې. پیښه د ایټالیا باري ښار ته نږدې شوې چې ډیری قربانان یې د باري پانتون محصلان او د ښار هوایي ډګر ته تلونکي مسافر وو. د 13 زخمیانو روغتیایي حالت نازک بلل شوی دی. د ایټالیا صدر اعظم مانتورینزی د دې پیښې له امله میلان ته خپل سفر لنډ کړ. ویل چې د پیښې د علت تر موندلو به قرار کیننی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو 15 پولیس افسرانو خدمات وستایل چې تیرونې د ډالاس ښار د مظاهرو پر مهال ووجل شول. ولسمشر اوباما پر خلکو غږ وکړ چې د ناهیلۍ احساس ونه کړي. باراک اوباما د وژل شویو پولیس افسرانو له کورنۍ سره د غم شریکۍ په هدف تیره ورځ د ټیکزاس ایالت ډالاس ښار ته ولاړ. د متحدو ایالتونو ولسمشر د وژل شویو افسرانو په یادخونډه کې ویل ټول وینو او دا مشکله ده چې ځینې وختونه داسې فکر ونه کړو چې ښایي هر څه له بدبدتر شي. زه در کوم چې امریکایان څه احساس کوي، خو ډالاس زه دلته راغلی یم چې ووایم د ناهیلۍ احساس مه کوئ. دلته راغلی یم ووایم چې څومره چې موږ ویشل شوي ښکارو هم هغومره ویشل شوي نه یو. دا ځکه پوهیږو چې امریکا یم او پوهیږم چې تر څومره بریده پر ناممکنو احتمالاتو بریالي شوي یو. د جولای په 9 په ډالاس کې خلک وروسته تر هغې مظاهرو ته راووتل چې دوه تورپوستي د پولیسو په ډزو کې ووژل شول. د دغه مظاهرو پر مهال تورپوستي میکا جانسن د پولیسو 15 افسران په ډزو ووژل. د عراق حکومتي ځواکونه وایي چې موسل ښار ته د نږدې کېدو په حال کې دي. موسل له ډېرې مودې راهیسې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې دی. د امریکا دفاع وزیر هشتون کارتن بغداد ته په خپل روسي سفر کې اعلان وکړ چې 1500 اضافي عسکر به موسل ته نږدې د قیاره په نوم په هوایي ډګر کې ځای پر ځای کړي. کارتر وویل چې په دې ډول به له داعشه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې د قومندې مرکز جوړ شي. سناتور برنی ساندرز د خپل رقیب هیلاری کلینټن ملاتړ وکړ او کلینټن د امریکا د جمهوری ریاست پر روانو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند رسمي کاندید وګڼل شو. برنی ساندرز پرون سه شنبه وویل هیلاری کلینټن باید زموږ راتلونکي ولسمشر شي. هغه په نیو هامشر حیالت کې د خلکو په یو غونډه کې د هیلاری کلینټن څنګ ته ودرید خو ټینګار یې وکړ چې خپل سیاسي انقلاب به جاري وساتي. برنی ساندرز ومنله چې هیلاری کلینټن په ټاکنیزو مبارزو کې د ډیموکرات ګوند له لوري د رسمي کاندید حق د ترلاسه کولو لپاره کافي پلاوي ګټلې دي. ساندرز زیاته کړه چې د ولسمشۍ لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند د ممکن کاندید ډونالډ ټرمپ په وړاندې به په انتخاباتي مبارزو کې د هیلاری کلینټن ملاتړ کوي. او وروستۍ خبره هغه ده چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم مدافع او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزۍ پرون سه شنبه نونس کله نشوه. هغې په کینیا کې د نړۍ د کډوالو تر ټولو ستر کم ته ورغله او د هغو کډوالو سره یې وکتل چې په سومالیا کې د جګړې له امله کینیا ته تښتېدلی دي. د کینیا حکومت څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د سومالی پولې ته نږدې د غیر قانوني کډوالو کمپ د 2016 میلادي کال تر پایه بند کړي. د کینیا حکومتي چارواکي وایي چې دا کمپ د امنیتي ستونزو او اندېښنو له امله تړي. ملالی یوسفزۍ اندېښنه څرګنده کړې چې په کینیا کې د کډوالو د دې کمپ د بندېدو په صورت کې ښایي د خلکو یو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ شي. هغې د کینیا له حکومت وغوښتل چې سومالی کډوال د هغوی په خپل خوخه سومالی ته د ستنېدو د پریکړو اجازه ورکړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. روسیې د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې له ناتو سره د همکاریو په اړه د هیواد او ناتو تړون په خپلو کې خبرو ته آماده دي او روسیا هم چمتو ده چې په دې برخه کې اقدام وکړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي د افغانستان ترانسپورټي برخه باید عصري او معیاري شي.
بدون داشتن یک سیستم ترانسپورتی منظم ما نخواد تانستیم که مارکت بره امتی داخلی خود پیدا بکنه.
ده کابل چاپ مدواد هم لولو چه چیلی کردی او دا هم آره چه پا کندوس که سکل ده خطکی و پا حاصلاتو که کافی زیاد واله را غلده. ننور ریپورتون سر بره ده خبرونه پا دوهمه برخه که کور کله او ده گوده آچار.
پس خود دسترخانونه لوچ او تازه میوه کیکونو او کلچو ډکوي.
خو
ټولو غابونو او میوادانو ته داسې پلاستیکونه وراغوستي وي چې څوک لاس هم نشي وروړلی.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. روسیا په افغانستان کې له ناتو سره د همکاري پر وړاندې غور او بحث ته تیار ده. د روسیې دولتي خبری آژانس انټرفاکس دا خبره د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله خبره کړې ده. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې اورو.
د روسیې او ناتو شورا بنن د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون خبري اعلان ته څرګنده کړ چې دا شورا به پر سیمه ایز امنیت، د تروریزم پر ضد مبارزه، په افغانستان کې د ناتو تړون پر ماموریت او د دې هیواد پر راتلونکي ثبات خبري وکړي. ماریا زخارو څرګنده کړ چې د ناتو او روسیې شورا به همدارس د بالټیک سمندرګي په سیمه کې د پروازونو پر امنیت، د نړیوال تروریزم پر ضد مبارزه او د اوکرين په ختیځ کې پر حالاتو وغږیږي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي انټرفاکس ته ویلي چې مسکو غواړي په افغانستان کې له ناتو تړون سره د همکارۍ پر بیا پیل غور او خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی څرګنده کړي چې مسکو په دې ارتباط له ناتو سره بشپړې همکارۍ ته تیار دی. د چارواکي ویلي موږ تیار یو چې له ناتو سره په افغانستان کې د خپلو بشپړو همکاریو د بیا پیل لپاره پر عملی وړاندیزونو غور وکړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې چارواکي پوینه مسکو تر ډیره حده د غوره ګڼي چې په افغانستان کې له ناتو سره د همکارۍ د بیا پیل پړه د ناتو وړاندیزونه ترلاسه کړي. د دې چارواکي پوینه روسیا نه غواړي چې د افغانستان په برخه کې له خپل لوري ناتو ته د همکارۍ د بیا پیل پر څرنګوالي وړاندیزونه وکړي. د پولین په پلازمینه ورسا کې د ناتو د غړو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې ژمنه وسوه چې تر 2000 میلادي کال به د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پروګرامونه تمویلېږي. ناتو هر کال د افغانستان د امنیتی ځواکونو د روزنې، تجهیز او ملاتړ لپاره 15 میلیارد ډالر لګوي. د ناتو تر دې پریکړې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو 8400 عسکرو د پاتې کولو اعلان وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی، انټرفاکس ته ویلي چې دا پریکړې په افغانستان کې د روغې لپاره د سیاسي مذاکرو پیل ځنډولی شي. هغه په دې اړه چې روسیه په افغانستان کې له ناټو سره څه ډول همکاري کولای سي معلومات نه دي ورکړي. د ناټو چارواکو هم په دې ارتباط چې مسکو په افغانستان کې له دوی سره څرنګه مرسته کولای شي څه نه دي ویلي.
و امریکا چې روسیه وایي تیار ده چې په افغانستان کې له ناټو سره د دې هیواد د همکارۍ په اړه خبرې وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو په کابل کې د امریکا دفاع د وزیر د پرونیو څرګندونو په اړه مطالب خپاره کړي دي. بزنس انسایډر خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د نویو صلاحیتونو په اړه د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر تازه څرګندونې نقل کړي دي. خبرونه لیکي اشټن کارتر د سه شنبه پورې کابل ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن با پر طالبانو د بریدونو لپاره زیات صلاحیتونه ولري. دا مطلب لیکوال وای ښاغلی کارتر دا څرګندونې وروسته تر هغې وکړه چې ولسمشر باراک اوباما 13 میاشت په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته له طالبانو سره د جګړې په اړه نور صلاحیتونه ورکړل. امریکایي سرتیرو ته د نویو صلاحیتونو له مخې دا ځواکونه به هغه مهال د طالبانو پر ضد جګړه کې داخلیږي چې افغان لوری ترې د عاجلې مرستې غوښتنه وکړي. بزنس انسایډر خبرونه زیاتوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د نوموړي د واک د دورې تر پایه به 8400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې وي. خبرونه د مطلب په پای کې لیکي له 2014 کال راهیسې لکه نه چې اکثره نړیوال محارب ځواکونه له افغانستان څخه وتلي دي، د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد زیاتره عملیات افغان ځواکونه ترسره کوي او یوازې په محدودو حالاتو کې له نړیوالو ځواکونو مرسته غوښتي چې هغه هم تر ډیره پر هوایي ملاتړ منحصره ده. نیویورک ټایمز ورسپانې د طالبانو د نوي مشر ملا هبت الله خونزاده په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه وای ملا هبت الله خونزاده د دې پر ځای چې د جګړې سړی وي تر ډیره یو مذهبي شخص دی. نیویورک ټایمز لیکي شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې هبت الله خونزاده د طالبانو مشري پر غاړه اخیستې، خو د پخواني مشر ملا منصور په مقایسه تر اوسه د نوموړي فعالیت او پر طالبانو د ده د نفوس اندازه او څرنګوالی معلوم نه دی. ورسپانه وایي د طالبانو د مشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د ملا هبت الله له لومړنیو غونډو داسې ښکاره کېږي چې د طالبانو مهمې او اصلي پریکړې د کوټې شورا کوي. د افغانستان د څېړونکو د شبکې غړي برهان عثمان نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي د ملا هبت الله خونزاده نفوس ساحه طالب پلوه ملایان او مذهبي مشران دي، نه د دې ډلې قمانداران او اداري مشران. ورسپانې د مطلب په پای کې وایي د ملا هبت الله قوت د طالبانو په لیکو کې د نوموړي په کمرنګ نفوس او له هغو مذهبي بنسټونو او مدرسو سره په ژوره اړیکه کې دی چې له کلونو راهیسې طالب وسلوال جوړ کړی دی. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي د افغانستان ترانسپورټي برخه باید عصري او معیاري شي. احمد ضیا مسعود پرون د ترانسپورټي سکتور د اصلاحاتو تر نامه لاندې یوې ناستې ته وویل چې ترانسپورټي سکتور په هر هیواد کې یو ښه عایداتي سرچینه وي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت او فوایدمی وزیرانو د غونډې ته ویل چې د دې برخې خوالي لپاره کار روان دی. ناجیه صاحبه په ریپورت لري.
د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود وایي که چیرې د افغانستان ترانسپورتي سیستم معیاري شي، له یوې خوا خلکو ته اسانتیا برابروي او له بل لورې حکومت ته به یو عایداتي سرچینه وي. ښاغلي مسعود د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورتي سکتور اصلاحاتو تر نامه لاندې یوې ناستې ته وویل چې د ښاري ترافیک تنظیم، د لویو لارو جوړول، د اوسپنې پټلۍ او د ترانزیتي میدانونو لرل کولی شي چې افغانستان په لوی ترانزیتي هیواد بدل کړي. نوموړي وویل د ملي ترانسپورت کمیټه د ترانسپورتي ستونزو د حل لپاره یو ستراتیژي جوړه کړې ده چې د هغې په پلي کېدو سره به ترانسپورتي برخه معیاري شي.
بدون داشتن یک سیستم ترانسپورتي منظم
د یو منظم ترانسپورتي سیستم پرته موږ نشو کولای چې د خرڅلاو لپاره کورنۍ مارکیټ پیدا کړو، او په همدې دلیل د ترانسپورت موضوع زموږ د هیواد اقتصادي پراختیا لپاره یو مهم فکتور حسابېږي. هیله من یو چې د ترانسپورت ملي ستراتیژي په پلي کېدو سره چې بیلابیلې برخې نیسي، د 15 یا 10 کلونو وروسته د ترانسپورت او لویو لارو په برخه کې د بنسټیزو بدلونونو شاهدان واوسو.
تر دې وړاندې ولسمشر غنی هم ویلي چې افغانستان د آسیا په کچه یو مهم ترانزیتي هیواد دی چې کولی شي د منځنی آسیا هیوادونه د جنوبي آسیا له هیوادونو سره وصل کړي او له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر وایي د ترانسپورتي سیستم د عصري کولو او په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره کارونه روان دي. له بلې خوا د افغانستان د فواید عامې وزیر محمود بلیغ وویل چې له امنیتي سکتور وروسته ترانسپورت یو له هغو برخو شمیرل کېږي چې حکومت ورته ډیره بودیجه ځانګړې کړې ده. ښاغلی بلیغ وویل کچېرې دې برخې ته لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه وشي او ټول اړوند ارګانونه خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي، دا سکتور به عایداتي سرچینه وي.
من معتقدم که
زه په دې باور یم چې د خلکو د هوساینې او ثبات اساسي بنسټ یو پیاوړی او مخ په وده اقتصاد جوړوي، او د اقتصادي پراختیا یو اساسي فکتور په نړۍ کې د یو پیاوړي ترانسپورتي سیستم درلودل دي.
د ترانسپورتي سکتور د اصلاحاتو لپاره د دغې ناستې ګډونوالو وویل چې اوسمهال ناامني، د ستاندرد ترانزیتي سیستم نشتون، د معیاري وسایطو کمښت، او د هیواد په لویو لارو کې اداري فساد له اساسي ستونزو شمېرل کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د فساد د مخنیوي په خاطر د لومړي ځل لپاره یو الکترونیکی دروازه د کابل په ختیځ کې لګول شوې، او د دې ښار لویدیځي برخې لپاره هم کار روان دی.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون نشید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نواوری.
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اورئ. د کابل چاپ ورځپاڼو هم د افغانستان پر وضعیت په خاص توګه د افغانستان امریکا پر اړیکو او دغه راز د پاکستان پر وړاندې د امریکې او د کابل د دریس په باب مقالې او مطالب خپره کړي دي. له اسدالله لودی نورو چې د کابل ورځپاڼو نن څه خپره کړي.
د پاکستان د منځوي کېدو په اړه وړاندوینې او د دغه هیواد پر وړاندې د افغان ولسمشر توند څرګندونې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. پاکستان څنګه تکیږي خو څنګه؟ دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي په دې ورځو کې پخوانی امریکایي چارواکي په پرله پسې توګه پر پاکستان لفظي بریدونه کوي او دغه هیواد د تروریزم په ملاتړ تورنوي. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان اوس د امریکا لپاره هغه اهمیت نه لري چې پخوا یې ورته درلود، او له همدې امله پاکستان منځوي کیږي او په سیمه کې د امریکا لوبه بل پړاو ته داخليږي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان منځوي کول په دې معنی نه دي چې افغانستان امریکا ته د پاکستان په پرتله زیات ارزښت پیدا کوي. د ورځپاڼې په باور په سیمه کې ټول لوبې د امریکا د ګټو په خاطر کیږي. ملي ارمان ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د پاکستان په اړه انتقادونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي نړۍ باید پوه شي چې پاکستان د تروریزم ملاتړی دی. په سرمقاله کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي امریکا او د امریکا کانګرس اوس دا ډاډ ترلاسه کړی چې د طالبانو او حقانی شبکې ځالې په پاکستان کې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي امریکا باید پر پاکستان هر ډول پوځي او اقتصادي مرستې بندې کړي، او نور هیوادونه هم دې ته وهڅوي چې د پاکستان په وړاندې ورته سیاست غوره کړي. د ورځپاڼې په باور پاکستان هغو ترهګرو ته ځای ورکړی چې ټولو ته ګواخ دی او نړۍ باید په یو خلو دغه هیواد پر وړاندې ودرېږي. اطلاعات روز ورځپاڼې بعد پاکستان په اړه په کابل کې د امریکا د دفاع د وزیر پرونیو څرګندونو ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې اشتن کارتر له کابل اسلام آباد او طالبانو ته پیغام ورکړ. په سرمقاله کې راغلي د امریکا د دفاع وزیر تروریزم د پاکستان لوی ستونزه یاد کړه او له پاکستانی چارواکو یې وغوښتل چې د دغه پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. د سرمقاله لیکوال ویلي کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د پاکستان له منځوي کولو سره مرسته وکړه او پاکستان د خلاصون لپاره یوازې دا لار لري چې له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې یو نوی خوځښت لیدل کیږي. په دې تحلیلي مطلب کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي قومندان د صلاحیتونو زیاتوالی د دې ښکارندوی کوي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه چټکه کیږي او دا به له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي.
په کندوز کې سکل د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتواله راغلی دی. د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر په دې ولایت کې په یو انداز هم ځکه کې خټکی کرل شوی او هغه کومه ناروغي و چې د کرنې ریاست د حاصله عمله له منځه تللې ده. په ورته وخت کې یو شمیر بزګران هم سکل د خټکیو له حاصلاتو څخه خوښي څرګندوي او وایي چې په بازار کې د خټکیو د پلورلو نرخ هم ډیر ښه دی. زموږ همکار اجمل آرین پی له کندوز رپورٹ لري.
په کندوز کې سږکال د خټکیو حاصلات زیات شوی، که څه هم په کندوز ولایت کې د خټکیو د مچانو ناروغي په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو د تیر کال په پرتله سږکال د خټکیو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې د تیر کال د سړې هوا له کبله او د اوبو له زیاتوالي سربیره تر ځمکې لاندې د خټکیو د چنجویو د له منځه تللو له امله د خټکیو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د کندز د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم په دغه ولایت کې د خټکیو د حاصلاتو د ډیرښت پخلی کوي. وایي چې سږکال کروندګرو د خټکیو د مچانو د ناروغۍ په اړه کوم شکایت نه دی کړی. د نوموړي ریاست د زراعتي چارو آمر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو ته وویل چې دوی د روان کال په پیل کې کروندګرو ته یو ډول درمل وویشل چې پر خټکیو د ګل پر مهال وشندي.
هغه امراض وفات چې په خټکیو کې موجود و، په اثر سعی او تلاش د مدیریت حفاظي نباتات ریاست زراعت او ریاست زراعت دغه آفتونه کم شوي دي. اوس موږ چې وینو حاصلات د خټکیو ښه ده. په بازار کې خټکی ډېر ارزه کېږي. موږ د یقین تر اوسه کوم شکایت د امراض وفاتو له نگاه نه پیدا شوی نه ده چې زراعت ته مراجعه کړي. خټکیو حاصلات هم ښه ده.
خاغلی فقری زیاته کړه چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کندوز ولایت په سطح په یو زیاته پیمانه خټکی کرل شوی دی او بزګران هم د خټکیو له حاصلاتو څخه راضي دي. په همدې حال کې د کندوز بزګران هم وایي چې سږ کال د دوی د خټکیو پالیزونه ښه دي او تر دې دمه ورته کوم زیان نه دی رسیدلی. دو تنو بزګرانو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
وروره دا پټیان سوینې دا زرمتی خټکی دي. نو سږکال د موږ حاصلات ډېر ښه خټکی کړي دي. نو زمونږ خټکیان تر پاکستانه پورې دانن میش پاګو موټر بار کړل. پاکستان خواته لاړل، جلال آباد ته او نور تاجکستان ته. واره خواته ځي زمونږ خټکیان د اوس اویا روپۍ، پنځوس روپۍ، سل روپۍ پورې موږ خټکی لرو.
خټکی نظر مخکې کلونه سکالې ښه دي. په دې ښه دي چې چینجي دومره کار نه ده کړی. په نو د کانکار نظر په خټکی حاصلات د خټکی ښه ده. نرخه بازار یې ورته ښه ده. خټکی ښه دي نظر دي ځوانانو.
اوس مهال په کندز ښار کې یو خټکی له اویا افغانیو نیولې تر دوه سوه افغانیو پورې قیمت لري. د یادونې ده چې د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، ارکانی، زرمتی، جنتور، الپوچاق، ګرګک، برګنی، شینمغزی او غازی خانی. خو بیا زرمتی، غازی خانی او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري او نوموړی ولایت یو حاصلخیزه ولایت دی چې په پراخه پیمانه پکې غنم، شولې، خټکی، هندوانې او همدارنګه نورې میوې هم کرل کیږي چې له همدې کبله ورته د افغانستان کندو هم ویل کیږي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
دا اجمل آرین په رپورټ کې مو اوریدل چې په کندوز کې سکال د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. اجمل آرین دوستانو د دومره خټکیو انواع او نمونه یاد کړل چې زما خورته په سټوډیو کې او زما د همکار شمشاد زدران هم شاید په خوله کې اوبه راغلي چې ستاسې به څه حالي. د خپرونې په پاتې برخه کې دا اورو چې د امریکا چارواکي وایي واشنگټن باید د بالکان په لویدیځ کې هیوادونه د مطبوعاتو پر ازادۍ د بندیز لرې کولو لپاره وهڅوي.
په واشنگتن کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې یو اس ایډ یو چارواکي توماس ملیا پرون وویل د اروپایي اتحادیې په یو شمېر غړو هیوادونو لکه هنګري کې پر خپلواکو رسنیو د فشار د زیاتېدو نقشې لیدل کېږي. ملیا همداراز د ګرجستان په څیر د هغو هیوادونو یادونه وکړه چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب غوښتونکي دي، خو پر ازادو رسنیو یې بندیزونه زیات کړي دي.
Across the region, there have been signs of pressures and infringements on independent media outlets.
The Hungary Patsir Levo Hivada Chita Arupai Itihadiye Gharitob Lari Tar Gurjistana Che Padaga Itihadiye Ki Da Gharitob Hila Lari Mosh Pa Chola Sima Ki Prakulwa Ko Matbaato Da Fishar Alayim Goro Da Balkan Palvidis Ki Ham Fikir Kaam Che Baid Chola Ta Mutawajishu Au Hukumati Mashiran Au Siyasi Rahbaran Waha Tsao Che Da Hugo Imtiazato Qadrdani Wak چې یو هیواد د آزادو مطبوعاتو په مرسته ترلاسه کولای شي. په امریکا کې د مطبوعاتو د آزادۍ د څارنې ادارې فریډم هاوس په خپل کلنی رپورت کې د بالکان د لویدیز په حوزه کې په یو شمېر هیوادونو کې د خبریالانو په وړاندې د تشدد له امله اندېښنه څرګنده کړه. سربیا، مقدونیا، البانیا، بوسنیا، کوسوو، مونتینګرو او کرویشیا د بالکان د لویدیز حوزې هیوادونه ګڼل کیږي. کرویشیا د اروپایي اتحادیې غړیتوب لري. د فریډم هاوس ادارې په خپل کلنی رپورت کې سربیا په نیمه آزادو او مقدونیا په غیر آزادو هیوادونو کې ګڼل دي. په سربیا کې د آر ټی وی وویوډینا رادیو تلویزیون د زیاتو کارکونکو برطرفۍ په دې سیمه کې د آزادو مطبوعاتو د فعالیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې. داسې انګېرل کیږي چې د سربیا صدراعظم الکساندر ووچیچ دا خبرې اعلان د سیاسي انګیزې پر اساس له کاره لرې کړي دي، خو صدراعظم ووچیچ دا ادعا رد کړې ده. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې یو اس ایډ چارواکي توماس ملیا پرون آزادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې یو حکومت یا د یو دولت رهبري د یوې آزادي مطبوعاتي ادارې له کار رضایت نه لري، د هغوی بندول او پر فعالیت یې بندیز لګول د اندېښنې وړ خبره ده. واشنگتن باید د ډیپلوماتیکو هڅو په مرسته د داسې ستونزې د هواري لپاره فشار راولي. یو اس ایډ د امریکا د حکومت مرستندویه اداره ده چې د واشنگتن د بهرنیو ملکي مرستو رسولو چارې ترسره کوي. دا اداره د بالکان د لویدیز په حوزه کې له یو شمېر آزادو خبري رسنیو سره هم مالی مرستې کوي. د امریکا کانګرس د نوي مالي کال په بودیجه کې د پخواني یوګوسلاویا په هیوادونو کې د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او ښې حکومتدارۍ د ملاتړ لپاره څه باندې شپېته میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي.
و امریدل چې امریکای چارواکي ویلي واشنگتن باید د بالکان په لویدیس کې هیوادونه د مطبوعاتو پر ازادۍ د بندیز لری کول ته وهڅوي. په دې اړه مجوزیات له فرشته جلال سي وریدل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خبریاست لکلونو انتظار وروسته د جنوب پنوم امریکایي سفینه تیرونه خپل اصلي منزل یعنی د مشتری مدار ته ورسیده. جنوب سفینه نږدې 3 میلیارد کیلومتر مزل په داسې حال کې په بریالي توپ وکړ چې په لار کې باید له شدیدو وړانګو او ګرځنده اجرامو تیر شوی وای او د شمسی نظام تر ټولو د ستري سیارې په مدار کې ځای پر ځای شوی وای. دا سفینه چې انسان پکې نشته د 2011 میلادي کال په اگست کې د فلوریدا ایالت له کیپ کانورال څخه فضا ته ولېږل شوه. د دې سفینې سخت ماموریت دا و چې باید د مشتری په شاوخوا کې له تیزو وړانګو او اجرامو تیر شي او د مشتری په مدار کې حرکت پیل کړي. له بلې خوا دا ویره هم و چې د جنو تر اندازې زیات سرعت به د دې سبب شي چې د مشتری تر څنګ تیر شي. د مشتری د مدار لور ته د حرکت په محل د جنو سرعت په هر ساعت کې څه باندې 2,900,000 کیلومتر و. ساینس پوهان وایي چې د مشتری په شاوخوا کې وړانګې دومره ډیرې دي چې د جنو سفینې ماشینونه یې له کاره غورځولی شوی. له بلې خوا دا اندېښنه هم و چې ممکن دا ستور بیړۍ له کوم جرم سره ټکر شي. مشتری لمر ته د نږدېوالي له نظره 15مه سیاره ده. په دې سیارې کې زیات هایدروجن او هیلیوم موجود دي. تر مځکې د جاذبې قوه او وړانګې خورا زیاتې دي.
تا تاسی زمون غږ له ازادي راډیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د ګوړې اچار تفریحي خبرونه خبريږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل د افغانستان په ټولو نورو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په سفر ډول ووره یو په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام پیدا کولای شي. لسنیمه بجې دی له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکولسن وایي چې لږ تر لږه 400 اضافي عسکر به افغانستان ته نږدې ځای پر ځای شي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 15 تنه د انسانانو د تښتونې او غلاو په تور نیولې دي. په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي بریدونو له کبله د 4 بهرنیانو په ګډون 14 طالبان ووژل شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون سه شنبه د ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. د ایتالیا په جنوب کې پرون سه شنبه د ریل د دوو گاډو په ټکر کې لک تر لګه 22 تنه ووژل شول او 15 تنه زخمیان شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو 15 پولیس افسرانو خدمات وستایل چې 13 د ډالاس خار د مظاهرو پر مهال ووژل شول. د عراق حکومتي ځواکونه وایي چې موصل خار ته د نږدې کېدو په حال کې دي. سناتور برنی ساندرز د خپل رقیب هیلاری کلینټن ملاتړ وکړ او کلینټن د امریکا د جمهوریت ریاست پر روانو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند رسمي کاندید وګڼل شو. ملګری ملتونه وایي د جنوبی سودان په پلازمینه جوبا کې د جګړې د خکیل خواول لوري اعلان شوی اوربند ظاهرا مراد شوی دی. او په پاکستان کې د نجونو د تعلیم مدافع او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی پرون سه شنبه 19 کله نشوه.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو ورکونکو سلامونه می ومني له داسې چا سره ملګری چې سمې نه پیژنې کومې ستونزې راولړولی شي
له خراب خبرو نامناسب الفاظو څخه شروع کیږي په سیګرټو نسوارو په چارسو او داسې نورو مخدراتو او بل اخره په رنگ او رنگ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې
بعد ملګری مو لکه مو پیښ سره مخ کوي
دروازه خلاص کړي ور سره وته لري مخام ده ای چې بوتول دی دوا دونی می مش چې نورا کو اخر خغه سړی هغه جسد پیدا شو
نن پام دی اکلغه گی ګول ازادي رادیو سره وسی درنوردونکو په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی. دیو بلارې کس پیروي مهم د نیکانو او صالح خلکو لډالنه راويستلی شي. بعد ملګری انسان ظلم کولو ته چوي بیا به د اخرت په ورځ خپل لاسون خولي لګوي او وایي به چې افسوس زما پال کاش فلانای می نوې ملګری کړی. په وادیس کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې ار سړی د خپل ملګری په لار روان وي تبا نه ار چا څخه ګناه او غلطي کیږي خو په دې حالت کې به خپل ملګری د توبه او مغفرت وصیت کوي او بعد ملګری به نور ګناهونو ته چوي. بعد ملګری د توبه په لار کې لوی خند دی. بعد ملګری به بد کارونه درته ستایي په خو کارونو او خو اخلاقو به ملنډي وهي نو ځکه په کار دی چار انسان د خپل ملګرو په ټاکلو کې ډیر دقیق ووسی وخت نا وخت لار چا سره ار چیرې لړ نشي که داسې وکړي نو دا کاري د سر په بیه هم تمامېدلی شي. د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ هغه د یوې بلې پیښې شاید هم دی.
مازګر کې ورته ویل چې چیرته ځو، خو دا معلومه نه دی دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل. له کور ووتل، هغه الک تر اوسه پورې ورک دی، نادارکه دی. داسې ډېرې پېښې شوې دي. زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم. یو ملګری مې و په پغمان کې، د کور ته څوک راغلي دي، انډیوالان یې راغلي دي، دروازې ورته ټک ټک کړي دي. اول خو خیر ځان نه دی ورته معرفي کړی، بیا چې ځان یې ورته معرفي کړی، زه پلانکه یم. دا الک دروازې خلاص کړې، ورسره وتلی دی، ماښام دی، چې بوتولی دی بیا تقریبا د سې دوه دوه نیمې میاشتې نورکو اخر هغه سړي هغه جسد پیدا شو.
د بدو ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسېدونکو وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې د تللو په وخت نادرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کیږي، ملګري دي، زو یو ولایت ته، هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو، بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوزا ښه نه ده، کورنۍ اجازه نه راکوي، نه به ځو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګري بدره کوي. زه د میلې لپاره هلته چې زه اصلا خبره بل رقم وي چې له موټر سره تللې ټول نادرکه دي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت نه دی سوی، یا د کورنۍ له خوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. په ساعتو تللي، په شپو تللي، په ورځو تللي دي، چېرته د تللی له خپلو ملګرو سره.
د داوا د پانتون استاد داوود نظم هم له بدو ملګرو سره ملګري ډېره خطرناکه بولي. هغه هم د خپل ترور د زوی پاکله وایي چې ملګرو یې په چړو وهلی و.
د خپل مکتب ملګری و، دای اول نمره و، او دا بل کس په د سره یا رقابت درلود یا څنګه، خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دای داسې په اوږده لاره بي ولای وه. بیا یې ویل چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه ولیدلې ته ورشه، هغه راواخله، داسې چار دیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړم چې دا راواخلم. مالته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه، څو ځایه دا بېچارګۍ زخمي کړی وه. تر ننه یې هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض وګڼي، بل هیڅ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښې د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګري د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشه یي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل وخت دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکړې چې زه یو مریض وړم. تاسې یقین وکوئ چې موټر یې واغسته، سخروت خو ګڼې خواته لاړه. په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو، اپینو، تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی. چې ګیر شو دا موټر هماغسې پاتې شو، په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی ګرفتاره شو، څو کاله قید پې ووته، جوازیرو هغه لایسنس و هغه شیونه په موټر کې وخوتې. او ته بار خبره وا، دا زما وراره باندې کې چې تاسو څنګه خپل موټر دې ته ورکړې. تاسو په خدای یقین کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلارې، زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو، سرګردانه وو، په ډیرو پیسو په ډیرو واسطو باندې. نو پس لغې نه خوشی شو. تاسو یقین کوئ تر اوسه پورې موټر بند دی.
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی، لاغه نه مو پوښتلی چې دای خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګري توب ته پرېږدي.
هغه یو متل دی په پارسی کې وایي چې پیشه نیک بشینی نیک شي، پیشه دیګ بشینی سیا شي. زه پخپله چې کور ته ځمه پښتنه کوم چې پلانې دوی مې کوم دي کې دی، پلانې دوی مې چیرته تللی، مور نه پښتنه کوم. آته اوس ټلیفونونه دي، سهولتونه وتلي دي، زنګ ورته وهم چې لږه سودا مې وشي. په افغانستان کې تر 2 میلیونو زیات خلک په مخدراتو کو اخته شوي دي. یو علت یې طبعا نه اهله ملګرو سره ګرځي، نو په آینده کې دنه یو پوډري جوړېږي. زه هغه انډیوالانو سره دی پرېږدم، ورته مې دا اجازه ورکړی چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي. داسې ډیر واقعات شوي دي. خپل انډیوالې اغسته مړکړه ده، پیسې تی اغسته دي. سړی پیژندلم په دې ټولنه کې ډیره سخت ده. دا د څوک نه وي چې ولا زده سره انډیوالي کوم دا به خسړی نه، خو انډیوالې په اصل کې نه چې دښمن وو. لاړه په ټوپک وویشته، دا چې څه دلیل باندې چې پیسې تی اغستلې یا کوم بل کیسو. ډیر داسې شوي دي.
د فکری انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه، نو هغه یې درک کولی شي. جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې، راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي.
د خپل فضل سره زه چې د ځان لپاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم، زه هغه کې له ډېر احتیاط او ډېر دقت څخه کار اخلم، ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده. زما ټول ملګري ښه دي، زه ورنه خوشحاله یم. که د مکتب دورې مې دي، که د پوهنتون دورې مې دي، که د کار دورې مې دي، نن سبا چا باندې اعتماد کول، باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي. سړی که چېرته ځان لپاره ملګری ټاکي، دوست ټاکي، نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري، وی څیړي څوک دی، د کومې کورنۍ دی، شخصیت یې څه رقم دی، بکګراوند یې څه رقم دی. له دې وروسته هغه باید د انډیوالۍ لپاره انتخاب کړي.
استاد داود نظم چې له ځوانانو سره ډیر سروکار لري، ورنه پوښتلی مو دي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرو نه لرې وساتي.
کورنۍ ته پکار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت، علم او استدلال په رڼا کې داسې راون غاړي لکه چې د کور چات او دیوالونه جوړ کړي وي او هغوی یې له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي. دغسې باید هغوی د بدو ملګرو او بدو لارو څخه هم د علم او استدلال په رڼا کې راون غاړي. په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي، علمي سرګرمۍ، تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي. همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه، چا سره ګرځي، چیرته ځي، څه کوي، دا په خپله ډیر زیات تاثیر کوي. یو لیدلوري که موږ تاسو ووینو، نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه وو ته. یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خوا تر دقیقې څارنې لاندې وي، یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته. چې هغو ته دا توجه د څارنې کمه وي، نو هغوی زیات د جرایمو مرتکبین کیدای شي. طبعا د یو ملګري خبرې، ناسته ولاړه، تله راتله، دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم چې هغه ملګری ځي. که هغه نیک وي، دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي، او که بد وي، نو بدو لارو ته سوقوي. ډیر داسې ټولنه کې وخت ناوخت اورېدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډیرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي، بالاخره یې ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي.
درنو اوردونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې بد ملګری له مالی تاوانه نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړی ته اړولی شي، نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی.
لس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
ل آزادی رادیو
د بلال خوګا اذان و اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام خدای دی وکی چې لا اختر روغ راوتلی یاست زکه لروجی وروسته په کوچنی اختر کې زنی خلک په خوړو داسې عملی کوي لکه زنی آرام خواره چارواکی چې د حکومت او بیت المال پښتمنه یو کوي بیا خو اوس له ناروغانو نه روغتونونه او ډاکتران ډیر دي چې په سر د درد شي سم د تبرکلوز قدرې درمل به یې درته غوټه کړي وي د خپرونې په پیل کې مو د تیر اختر د میوو او کلچو له حاله خبرو لکه چې اختر کې مو ښې مزې وکړي
څنګه
خو ښې وچې او تازه میوې به مو خوړلې وي موږ خو نوکري وو له هر څه نه محروم وو
د اختر مزې لاړې
ولې
پخوا به ښه وو خلکو به میوه ورکوله بیا میوه یوازې د دسترخوان په سر شوه خو که موړلی نه شوه نو خوړلی خو مشوه اوس خو
اوس خو د چین پلاستیکونو داسې رایې ساره کړې ده لکه دولتی او حکومتي دفترونه چې سمیټي چکونو را چاپیر کړی دي
پوه نه شوم دا څه ګډي وډي مو شروع کړی دي
دا شکر وباسه چې نوکری وي او د اختر میوې دې هیڅ ونه لیدې
ولی سمه خبره وکړه
سمه خبره دا ده چې اوس خو دسترخوانونه داسې له وچو او تازه میوو کیکونو او کلچو او نورو رنګارنګ شیانو ډک وي چې ته به وایې کومې نمایشګاه ته راغلی یم خو
څه
خو ټولو غابونو او میوهدانو ته یې داسې پلاستیکونه ور اغوستي وي چې څوک لاس هم نشي ور وړلی
دغه خو رښتیا وایي تیر کال مې باور وکړه چې د چا په میوه او کلچه لاس هم ونه لګېده ټول یې په پلاستیکونو کې سرغوچ کړي وو
سا کال هم لکه د تیر کال یوازې د میوو او کلچو نمایشونه وو بس
دغه لا څه کوې چې زه به خپله کیسه درته وکړم
ښه وکړه که نه د اختر په دومه ورځ له خپل زوی سره چې 15 کلن دی د یوه خپلوان کره ورغلم ښه تاوده اختر مبارکي راسره وکړه
او بیا یې بلنه راکړه چې د دسترخوان هغه بر سرته کینم
ښه
وو چې کیناستم او ښکته مې دسترخوان ته نظر واچوه نو په رښتیا حیران شوم ځکه دا اوږد او پلن دسترخوان داسې د میوه او کلچو او نورو رنګارنګ خوړو له غابونو او میوهدانیو ډک وو چې تر اوسه مې په هیڅ نندارتون کې هم نه و لیدلي
نو بیا خو دې والله مزې کړي مزې
مزې دې سر وخوري ځکه چې دا ټول غابونه او میوهدانۍ په پلاستیکونو کې پوښل شوي وو او سړی جرات نه شو کولی چې لاس واوړي زوی مې هم چې دغه رنګارنګ شیان ولیدل نو حوصله یې تنګه شوه او د میوې یو غاب ته یې لاس وروړ چې پلاستیک یې لرې کړي او میوه وخوري
او ماشوم و کله یې طاقت ورته کېده
او خو د زوی مې لا لاس نه و پرې لګېدلی چې د کور خاوند ورخطا شو او غږ یې کړ چا له به وراس وایه منډه کوه ماشوم ته میوه راوړه او بیا زما زوی ته وویل بچی هغه د میوه درته راوړي شاباس
یعنی چې پلاستیکي پوخ مه څیروه چې میوه به بې پردې شي ځینې کسان خپله نه پوهیږي خو چې بل معلومات ورکوي نو په هغوی هم قناعت نه کوي وایي دا خو ما ته معلوم و لکه داسې
وبخه یو پوښتنه درڅخه کوم
وکه د څه شي پوښتنه ده
ما ویل چې د افغانستان مهم صادرات څه شي دي؟
د افغانستان مهم صادرات غالۍ دي
اوسپنه ده
نه اوسپنه نه ده
او رښتیا وایي
وچ او تازه میوه ده
رښتیا وایي ما ویل چې وچ او تازه میوه به وي
هو پوستکی، کلمه او وړی دی.
خخ، دغه خو ماته معلومو.
قیمتي معدني ډبرې دی.
یاقوت او زمرد خی؟
هو.
رښتیا وایې، الماس خو هم دی؟
نه نه، الماس نه دی.
او رښتیا الماس خو نه دی.
ګورنجلی، لومړی پوښتنه م کوه او بیا چې پوښتنه کوې نو صحیح غوږ ونیسه. چې زه یې نوم واخلم بیا ته هم وایې چې او همدغه دی. دا کار دې سړي ته زور ورکوي.
په خوا به په کلیو کې استادانو لغره د بوټو راوړل، د پټیو اړول او نور ډیر کارونه په شاګردانو کول چې بیا یې کامیاب کی او ورته ویل به یې چې اشر را سره وکړه. خو اوس د پانتون محصلینو ته هم دغه ناروغۍ سرایت کړی او ځینې استادان ورباندې خپل کارونه د کار خانگی په نامه کوي. پام وکړئ. خنو امتحانونه را نږدې شول، خامخا به مو درسونه زده کړي وي.
استاده نه مو دې زده کړي، کومک به راسره کوې؟
رښتیا وایې استاده، چې کومک ونه کې نشو کامیابېدلی.
سمه ده، کومک در سره کوم، خو په یوه شرط.
په کوم شرط؟
خو چې کار خانگی مو صحیح وکړي.
استاده موږ ته یې پرېږده، کار خانگی خو به خامخا کوو.
استاده کار خانگی خو دې نه دره کړي.
مینې تا ولونګ به سر لننه د ما رادیو او پیروته او بادام به د ما تلویزیون دځي. یوه یو میاش بلته نه تحقیق کوي، دا مو په کار خانگی کې حسابوم.
رادیو او تلویزیون ته؟
او
استاذ، اته خاورا شوتل نیلوفر له صادق او مسرور او بندول سره تیار تللی دی.
او دا غوی خو دغه د کال پوره کیږي، اوس د تاسې د کار خانگی وار دی.
نو استاذ، تلویزیون او رادیو نور رسمي نه تاقان او کارکونکي نه لري؟
لری، تخنیکار، ډایرکټر، اداري او ځینی نور مو په پیسو ورته نیولې دي. خو دغه نور کارونه چې تاسو محصلین کولای شي، تاسو ته مې پریخي چې د کار خانگی په ډول تر سره کړئ. په دې کار لما سره مرسته کوي او څه بس دم کوي.
د نوی کسانو په کار اچولو سره د تلویزیون او راډیو د کار کیفیت نه راټیټیږي.
ولی ونه، دلته څوک په کیفیت پسې نه ګرځي چې مقصد له راډیو غږ وخیږي او په تلویزیون کې څوک وخوریږي. نه ګوري چې د ما تلویزیون او راډیو له نورو ډېر اعلانونه جذب کړي دي.
رښتیا وایې استاذه، تر ټولو تلویزیونونو د تا په تلویزیون کې ډېر اعلانونه نشریږي.
او دا ټول د تاسې محصلینو له برکته دي، ځکه چې تاسې په اخلاص کار کوئ او خپل هیواد سره د مینې په احساس او د خپلې ژبې د پرمختګ بنیاد
او ته د پیسو او ګټې په نیت.
استاذه، کاشکې د یو دوه تلویزیونونه نور هم جوړ کړي وای. علاکان او جینو خاصې هم په ټولګي کې ټوله ورځ په فیسبوک او ټویټر کې لګیا وي.
د ما مول دې ته فکر نه و چې په ماسیلینو به چلیږي، کنه له دریو تلویزیونونو نه مې کم نه خلاصول.
نو ولې دې دا کار ونه کړ؟
ځکه چې ما وې پښتنه به وي، حکومت او وزارت به د تلویزیونونو او رادیوګانو کارونه څاري او پښتنه به یې کوي. خو خبر نه وم چې څوک په کیسه کې هم نه دي.
کاش کوم دا غټولګای هلته د تلویزیون دفتر ته وړای وای.
وړ می خو یوازې د ما ساتونه نه دی، نور استادان هم راځي او درس وای.
استادان ته بده لګ اخو زمه منلې و، اما هلته براتل کله کله به مو ګردی میزونه کې د صاحب نظرانو کارم تری اخیسته. په دې ډول بده پیو غشل دوه کار کول.
اوز دا غبرک شیرم واوری.
خواران د دنده او د کار په ارمان لکه د شمې ویلی کیگی نری کیگی ډنګریږي او سوځیږي شپه ورځ. خواران د دنده او د کار په ارمان لکه د شمې ویلی کیگی نری کیگی ډنګریږي او سوځیږي شپه ورځ. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغه ساتلی دی ډیر خالی خالی بستونه. خواران د دندې او د کار په ارمان نه د شپې خوب لري او نه د ورځې آرام، لکه د تګي روژتي غوندې چې د اوبو ارمان کا داسې وکار ته تګي. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم، حکومت دغسې ساتلی دی ډیر خالی خالی بستونه. خو خپل زاړه زاړه شیخ فانی بوډاګان په غټ مهم بستونو، لکه ځوانان ټاکي لکه ځوانان ټاکي او وایي د ټولو لاس خلاص.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
de belal khuda alana de malal ya qurbana zamane بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان بدے سرگنشی کلے شان بدے سرگنشی پخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ونشی دبل سن دے ترے تمشی لوئی ملت چھ لویا بانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا دے بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے دے ہر لفاچی قافلہ بشید امن گلونو کے روانہ زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لے برکاتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زما زانا خائستہ افغانستانا دب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مین زما زانا